سمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6 او کم نه کم 15، بنو کې 23 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 48 ډیګری سینټی گریډ وي.
دیارانو مشال
السلام علیکم قدر من اوریدن کو دیارانو مشال خبرونه کرته ز نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی هر کله وایو. نن عبدالله صادق د یارانو مشال خبرونه کې ملمد نموړی د میر ولی خان کره سلسیزی په خوا د افغانستان د لوګر ولایت په پولی عالم کې پیدا شوه. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې عمل ته په لوګر کې په خپل کلی کې کړې، بیا کورنۍ چې پېښور ته کډواله شوه نو دی هم هلته د امام ابو حنیفه په مهد کې په اسلامیاتو کې ډیپلوم واخیست. نوموړی وروسته په 2009 کال کې د پېښور د پرسټن یونیورسټۍ نه د بشري منابعو د مدیریت یا هیومن ریسورس منیجمنت په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړه. عبدالله صادق 2 کاله په سعودي عربستان کې د بازار موندنې یا مارکیټینګ په څانګه کې وظیفه ترسره کړې ده، خو دا مهال په افغانستان کې دی او خپل شخصي کاروبار لري. د نوموړي د شعر او نثر کتابونه چاپ شوي دي. شعري ټولګې د زړه هیلې مې نغمې شوې، مسافر مه وژنې خونده، ته ټپاز یا کزار جانانه نومېږي. همدارنګه په نثر کې هم یو کتاب له عربی ژباړلی چې د جادو قرآنی درمل نه نومېږي. د عبدالله صادق د شاعرۍ او د لیکوالۍ هنر مینوالو ته هم هرکلی وایو چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخلي، او میلمه ته به هم هدایت هرکلی وایو.
ته صادق صاحب تاسو هرکلی وایو په دې خپرونه کې.
مننه عامر صاحب، زه هم په خپروال تاسو ته د مشال رادیو محترمو کارکونکو او قدرمنو خوږو اوریدونکو ته مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او درناوی وایم.
مننه تاسو نه مخکې دې نه چې له صادق صاحب څخه پوښتنه وکړو، نو راځئ چې د اوریدونکو ته د خپل
د ټلیفون شمیرې ورته وایو. ملګرو تاسو د ټلیفون او سکایپ ته لارې راتلی شئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 420 11 40 15، 00 420 11 40 215، 00 420 11 40 315، 00 420 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، نو شمیرې له ځان سره ولیکه:
0800220033.
او که انټرنیټ لرئ، نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
نو ملګرو، له دغه لارو په استفاده تاسو راتلی شئ او موږ سره په دې خپرونه کې برخه اخیستی شئ. که د مشال رادیو فیسبوک پاڼه مو خوښه کړي، هلته مو خپل پیغام په میسج کې پرېږدئ. څه تپوس لرئ د عبدالله صادق صاحب نه، موږ به یې راخلو د خپل ګران میلمه په مخ کې به ایږدو. صادق صاحب، له نثر نه مو شعر زیات لیکلی، لکه څنګه چې ستاسو په دې لنډې بایوګرافي کې موږ وویل، ستاسو طبیعت له شاعرۍ سره جوړ دی که نه؟ ځینې خلک فکر کوي چې شعر په اسانه لیکل کېږي.
شعر خو دا هغه د چا خبره، خپل یو آمد لري، خو دغه خپل وخت لري. نو شعر له سړي نه، زه خو وایم چې سړی لیکي نه، له سړي نه لیکل کېږي.
صحیح.
او د شعر او د شاعر ترمنځ لکه غاړي کې داسې لکه د اوبو او د مایی ترمنځ. نو که د شاعر شعر دې بند کړه، ګویا داسې چې لکه د مرۍ دې اورخپټي کړه او د سا دې بند کړه.
صادق صاحب، 2 کلن وې چې شاعري ته مخه کړه؟
دا خو دقیقا ته معلوم نه ده، د شعر و شاعري او د پښتو سندرو سره خو ډېر کوچنیوالي ماشومتوب نه ده مینه وه، ولې تقریبا د سل پنځه ایش کال کیږي چې دغه تموږ هغه لیکل چې موږ په خپل هغه ډایری کې لیکل دې وخت مرته شروع کړی
سندری مو د وړکوالی نه خوښېدی لوګر صاحب صادق صاحب او در ته وایي چې ستاسو د کومو هنرمندانو سندرې ډېرې خوښېدلې او اوس مو د چا آواز خوښېږي د وړکوالی اوس کې څه فرق راغلی کله
ولې نه هو طبیعي خبره ده په وړکوالی موږ دغه محلي هلکه چې وو لوکل سندرغاړي به دغه موږ اورېدل د لوګر مثلا بیلتون استاد بلتون سلام او دغه یو بل د پکتیا سندرغاړي ډېر خوږ آواز یو زرین زرسنګ خان تحصیل خو د ټولو خوښ دي او دغه اوس وخت کې تر اوسه مو د خیال محمد استاد دی ناشنا صاحب دی تکر صاحب او دغه دي خو پارسی کې احمد ولی استاد په اردو کې لکه میادی حسن صاحب سو نور دغه رنګ په دې ځوانو کې مسلمان هارون بادشاه صاحب ته زیات خوښیږي
په صادق صاحب پښتو شاعري تاسو په نظر څنګه روانه ده
پښتو شاعري خو یو داسې شاعري ده چې هغه همیشه لکه شاعر په دې ټولنه کې اوسېږي د ټولنې نه متاثره کېږي نو ډېر زیاته برخه زمونږ شاعري اوس هم متاسفانه شاعري بڼه لري بڼه لري لکه زندباد او د مردباد دا کیسې پکې وي خو که معیار ته راشو داسې نه شو ویلی چې ګنې معیاري شاعري نشته دی معیاري شاعري هم شته دی خو لکه شاید د دې د پانګه ډېره کمه وي
بله او په افغانستان کې جګړو په شاعري منفي تاثیر کړی ده څنګه
نو ما ځکه ویل ګورې په جګړو په شاعري منفي اغیز هم کړی دی او په عربي کې یو ضرب المثل دا وایي چې رب ضاره نافعه په یو نیم ضرر کې خامخا د ګټې یو سي یو زړی وي ولکه یو طرف ته دا جنگ جګړو شاعري یا د انسانانو د ژوند په مجموع کې متاثره کړي ولې دې طرف ته یو هغه هم لري چې په شعر او شاعري کې ځینې نوي موضوعات پکې د دغه جنګولو وجه نه راغلي دي دغه بیا ښکلا ورکړې هغه بیا د پښتو ادب یا د شاعري پانګه نور هم شتمنه کړې
مننه صادق صاحب وروسته که تاسو سره وي ستاسو ځینې شعرونه به هم اورېدونکو ته وړاندې کوو داسې به ما سره ستاسو یو شعر دی که اجازه وي دا به وړاندې کوو د حابیل او د قابل د لارې پل یم د حابیل او د قابل د لارې پل یم څه چې یمه آینه د خپل عمل یم انتخاب د خو بدو مې خپل کار دی انتخاب د خو بدو مې خپل کار دی څوک لیک یو خاکا زله ازل یم د مزاج دا رنگینی مې میراثی ده د مزاج دا رنگینی مې میراثی ده کله کله کداستا د خلګۍ غل یم کاروانګر یم که د خپلو مشکلاتو هم په ذات کې زه د خپلو ستونزو حل یم د ظاهر د هر خصلت تعبیر مشته دی په باطن کې د ژور سمندر تل یم په ساده ټکو کې وایم صادقه د سپیشل انسانیت د لارې مل یم د حابیل او د قابل د لارې پل یم څه چې یم آینه د خپل عمل یم عبدالله صادق صاحب یو شعر او ستاسو د فیسبوک باندې نما ترلاسه کړ صادق صاحب لایف مو لوستو څه غلطی شوی بخنه غواړم
ډیر ښه تاسو مننه
کور مو ودان او اوریدونکو ته به هم هدایت نوبت ورکړو.
او ګورو چې لمړی اوریدونکو څوک دی او له کوم ځای څخه خبرې کوي.
بالکل اوریدونکو ته به وایو چې که ټلیفون کول غواړی په 00420211415 نیولې تر 15 پورې په دې شمیرو باندې موږ سره اړیکه نیولی شي. او که سکایپ باندې هم راتلل غواړی نو MASHAALRADIO باندې موږ سره اړیکه نیولی شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شاهد مایزروال یم. وعلیکم السلام. تاسو خبرې کوي کوم ځای نه؟
شاهد مایزروال.
شاهد صاحب تاسو زموږ مېلمانه څه پوښتنه لرئ؟
جی تاسو مېلمانه مې دا پوښتنه لرم جی چې آیا د دایته مسافرۍ په هکله یو شعر مشته وړاندې کو او دای څومره عمر لري او آیا دای څومره بچیان لري؟
ډیره مننه میزروال صاحب. صادق صاحب د دې ملګري تپوسونه متاسو واوري د څه جواب بلره؟
دا دوه تپوسونه باندې خو زه پوه شوم. ماشومان نشته دي الحمدلله، درې مې زامن دي او څلور مې لونه دي، رشته پنځه زه مې لونه دي او دوه درې زامن مې دي.
ماشاءالله.
عمر مې تقریبا یو کم 500 او اته څلوخت ما من زنه راشي، یو کم 500 وین تقریبا.
او وی چې مسافر پړه مو کله شیر لیکل کنه؟ تاسو خو ډیر کله په خپل مسافر وای سعودي کې وای؟
زما د عمر یو زیاته برخه تقریبا څه کم 40 کاله په مسافرۍ کې تیر شوی دی. او زما د کتاب دی یو دویم شعری ټولګي نوم هم دی مسافر ما وژنې خاوند. پزن کدن کې د وطن ارمان کوي نو د دې تفینه مې راخستې ده.
صحیح.
او تاسو وګورئ زما په شاعري کې هم هغه د کتابونو چې مخکې ما د مسافرۍ په وخت کې کړی و په هغې کې به د مسافرۍ او د پردیس زیات تغار وي، په هغې به هغه اغېز زیات وي.
صحیح، بالکل. د دې وجه به هم ښایي دا وي چې ډېر کلونه تاسو په خپل مسافر پاتې شوي یاستئ که نه؟
نو طبیعي خبره ده.
السلام علیکم. ورورا
وعلیکم السلام. ہدایت صاحب تا تو امیر لالا تا سلام کوم اندا شانتا سو ملمتا او د مشال ټول ټیم تا
سو خبرې کې ورورا
لړګي عمران در سره يم د خیسته کور مینا.
ها عمران ورورا زمونږ لا ملمنه سپختان لري.
امیر لالا پوښتنه وګور نه یو دا وکم لکه د نوې شاعرانو په حق لا بور نه پوښتنه وکم کنه زړو شاعرانو کې ورته نه خایم ورته دایم چې د نوې شاعرانو کې هغه شاعر کوم ته خو وخت ته ډیر تا باندې ګران وي کنه.
مننه وروره. بس به وې
بل پوښتنه ورنه دا کوم چې هغه کوم سندرغاړو زستا کلمې ویلې دی هغه ته ډیر خوښ شوی.
کورم ودان وروره. بس دغه زمونږ میلمه ساسو خبره واورید تاسو ته جواب وای.
نو صادق صاحب عمران ملنګ دوه تاسو سنئ لارل وی چې په ځوانانو کې د کم شاعر خوخته؟
نو شاعرانو کې خو زه دا وایم چې هر هغه شعر چې ښه شعر وي هغه مې خوښ دی. داسې په مجموع کې که موږ وایو یو شاعر به یوازې یو څو غزلې لیکلي خو په هغه غزلو کې به یو نیم داسې شاهکار شعر وي. زه خو وایم چې اوس د شاعرانو په ځای چې څوک شاعر مې خوښ دی، هر شاعر ځینې ضعیفه کمزوري یا په اصطلاح پیکه شعرونه هم لري او هر شاعر یعنی او ډېر ښه شعرونه هم لري. ډېر ښکشر شاعر به وي خو ډېر ښه شاعري به کړي. نو زه د ده په ځواب کې به دا وایم چې راځئ هغه چې کوم ښه شعر وي هغه زما خوښ دی، چې شعر کې نوښت وي، پیغام وي، شعریت وي په کې، هغه هغه په اصطلاح ادبي اصناف په کې په طبیعي توګه راوړل شوي وي، د مصنوعیت نه په اصطلاح لږ پاک وي. نو دغه ډول شاعري مې خوښېږي. بیا د انسان مزاج هم داسې ده چې نن به ستا په مزاج یا ستا په موډ به یو شعر ښه ولګي، سبا ته به دې په طبیعت بل شعر ښه راشي.
بل پوښتنه هم دا وه چې کوم سندرغاړو ستاسو کلامونه ویلي؟
دا خو ډېرو سندرغاړو ویلي. خیال محمد استاد ویلي دي، انور خیال ویلي دي، شاه محمد ځوان سندرغاړی دی ویلي دي، نغمی خور ویلي دي، شرف یار ویلي، بارم جان ویلي دي، قندی کوچی داسې نور ویلي دي. نو دغه ټولو تقریبا ویلي.
نجیب یو بل اوریدونکو لرو چې السلام علیکم. ورو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام ورور لکم زای خبره کی
صادق صاحب تا او ګران ګون نجیب امیر صاحب تاسو ګران شهر صادق صاحب سپیشل سلامونه وړاندې کوم.
و علیکم السلام.
قدرمن از ظفر الله ارمان ترینم د صوبه بلوچستان ضلع پشین کلی سرخانځی نه.
بله
او نجیب امیر صاحب زبا ته شهر صاحب سید وی درې پختنی وکما
مهرباني.
اول پښتنه شیر چې دکې څو ورځې کېلی کې ورځ کېلی کې دوه ورځې کېلی کې او دویم پښتنه مې دا ده چې تا شاعري چې شروع کوله د کور دخوا دغه خو درته و پابندي مامندي وه که نه وه او دویمه د مور پاپله که یو شعر به راته ودي وایي او نجیب امیر صاحب د پښتو بلوچستان د پشین نوم یو څو شاعرانې باید چې ته میلمه کې موږ به ډېر درته خوشحاله چې خدا حافظ تکلیف ما
مننه زړګیه داسې وکړه نمبر یې مونږ ته پرېږده بلکې مونږ به خپله هم ځینو سره مو خبرې کړې په راتلونکې اونۍ کې به له خیره واورئ که تاسو سره ستاسو د سیمې د شاعرانو هنرمندانو شمېرې وي مونږ ته یې په 00 باندې ریکارډ کړ نو بل اوریدونکو لرو ز اوریدونکو طرف ته ورزو د پښتنې مونږ ولیکل صادق صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام امیر صاحب تا ته سلطانی صاحب تاسو ملمت السلام کوم بسم الله خان وفا در سلام خسته کور می جن سیاړه ولیکل
وفا صاحب زموږ ملمنه پښتنه لري
مننه. اول خو زه د مشال ایډیو ډیر زیات شکر گزارم چې موږ پښتانه ستوري د دنیا ګډ ګډ نه رباسي او دوی پښتنې ورنه لرم سلطانی صاحب ایوا پښتنه مې ونه ده چې دا اوسنی سندرغاړو کې د دې زړه غواړي چې د دې کلام ډیر زیات وي هغه سندرغاړي نوم دی راته وښي. دویمه پښتنه مې ورنه ده په اوسنی شاعرانو کې لچانه ډیر زیات متاثره دی.
بننه ورور تاسو نه بس زمونږ میلمه تاسو خبر واورېدل به تاسو ته ځوابونه وایي.
نو صادق صاحب د عمران ملنګ پښتنې تاسو جواب کړئ. ظفر الله ارمان ترین صاحب وایي چې په څومره وخت کې یو شعر لیکئ.
زه خو لومړی د ملګرو ته ټولو ته خپل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
د شعر دپاره خو داسې معین وخت نه وي نو کله سړی په یو ساعت کې ما یو شعر ولیکي کله یو شعر یو ورځ کې ولیکل شي کله یو سړی نه پاتې شي دا خو غالبا په کله د شیر حالت راشي نو سړی ولیکي یو نیم زه تقریبا یو سات دوه ساعته کې غزل وي هغه پوره کړم لږ نه وروسته بیا لکه یو ورځ دوه ورځې بعد بیا یو نظر ثانی کوم ورته وګورم په هغه کې یو څه بدلونونه راشي. دویمه پوښتنه دا چې کوم سندرغاړي لکه تاسو خوښوئ چې ستاسو شعر وایي زه خو چې هر سندرغاړی چې په سور اواز سوریله وي او د سور او تال یا په اصطلاح د موسیقۍ د رموزو سره آشنا وي او کمپوز هم داسې کمپوز نه وي چې مطلقا د یو د نوي یا د ماډرن میوزیک په نوم باندې یو څه راوړي چې هغه د پښتو ژبې د آهنګ سره هېڅ سمون نه خوري. نو دغسې یو څوک چې اواز یې صحیح وي او سور پکې وي د موسیقۍ په اصولو پوه وي او وایي چې هر یو څوک وایي مونږ په دې خوښ یو ځکه چې شعر شاعري خو یوازې د ځان لپاره هم نه کوي وایي چې ولس ته ورسېږي. نور بله کومه پوښتنه وه نه پوهېږم.
بس نو عمران ملنګ نه مننه کوو د ظفر الله ارمان ترین نام بسم الله وفانم او چې نور ملګري څوک راځي د هغوی پوښتنې به هم ستاسو په وړاندې ږدو.
شاعر صاحب یو پوښتنه لرم چې یو شاعر په کوم وخت کې ښه شاعري کولی شي یا شعر لیکل شي؟
یار زه خو چې ما زه په خپل زما ځاني تجربه دار چې زه پروژه کې او خصوصا پروژه کې د سهار د لمانځه نه پس دا زه دغه ټیم کې ما ته ډېر ښه د شاعري هغه راځي او هر کال زه چې ګورم څومره غزلې زه پروژه کې لیکم په نور وختونو کې نشم لیکلی.
نو بیا خو به صادق صاحب هر اختر کې دوه خوشحاله وي ځکه یو به د شعر کتاب پوره شوی او بل به اختر وي جامع به وي خوشحالي به وي.
دومره تکړه هم نه یي پاره خدا په نسبت د نورو میاشتو پرچا خبره پروژه کې پیداوار زیات وي.
صادق صاحب ډیر کلونه په پیښور کې اوسېدی همداسې ښه ښایسته کلونه مو په سعودي عربستان کې هم تیر کړه اوس په افغانستان کې دغه درې واړو ځایونو کې د ادیبانو ژوند څنګه دی ستاسو باندې په خپله کومې خاورې ډیر تاثیر کړی چېرته مو شعر ډیر راپنځولی دی؟
زیات شاعري خو مې لکه څنګه مخکې ویل ما د 300 زیات کلونه په ریاض کې تیر کړي دي نو طبیعي خبره ده چې د وخت په اعتبار به زیات شاعري هم تر اوسه ما هلته کړې وي او په تیره بیا د ادیبانو یا د شاعرانو حالت هغه شاعران چې په ریاض کې دي اول خو ستاسو د دې رادیو لارې هغه ټولو ته درناوی سلامونه وایم، ځکه چې زما ډېر عزت ډېره مینه ما ته راکړې ده. او دغن علاوه حالات د مسافرۍ خو دغوی حالات، ځکه چې یو سړی مسافري همدغه تاسو پخپله هم د هیواد نه مسافر یاست، نو تاسو پخپله معلومیږي چې د مسافرۍ څومره زور لري. نو ما او دلته حالات چې دي د پېښور او د کابل دلته د شاعرانو حالات دلته به صرف دومره ووایم، او د شعر په ژبه چې ما ویل منم ژوند پکې زګروی زګروی ښکاریږي، خو بیا هم خپل وطن زړګی زړګی ښکاري. نو ژوند چې ډېر ستونزمن ژوند دی، هره ورځ پیښې دي، غمیزې دي، ولې بیا هم چې سړی په خپل کور کې، طبیعي خبره ده چې بیا هم خپل کور بچو سره وي، که مسکینی وي که سپورې کپورې، خو په خپل وطن بیا خوند کوي.
مننه
صادق صاحب. د ساسو په کورنۍ کې څوک نور شاعري کوي؟
تر اوسه پورې خو یې نه کوي، نه مخکې کړی. نو راتلونکی مې یو وړوکی زوی دی، 15 کلن درمان، هغه یو شعر ویلی هم دی، او شاید غالب ګمان دا شعر چا به شاعر وي، ځکه نه خیالامې پکې وینا.
نو بس نو چې هغه له خیره شاعر شو، بیا به هغه میلمه کوو. اوس خو تاسو زموږ میلمه یې، ورزو د اورېدونکو طرف ته ګورو چې څوک مو یادی.
السلام علیکم ورورا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کې؟ خبرې کې تاسو زمونږ میلمانه څه پوښتنه لري تاسو؟
میلمانه دا پوښتنه کوم، دا د کوم ځای سره تعلق لري؟
شبنم ارمانی نو سړی نو د کوم ځای؟ خدای د لوګر دی کنه. خو د دوی صادق صاحب تا ویل چې ستا ماشوم زوی چې دی شاعري کوي، دا وړه یو ماشوم وه، ټلیفون یې کړی و، ښایي ریډیو به په سر کې نه وه اورېدلې، ځکه موږ ستاسو باره کې معلومات ورکړل اورېدونکو ته. بل ملګري سره خبرې کوو.
السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام سلطانی صاحب، تا ته او امیر صاحب ته او ګران محترم زما سره نږدې پاتې شوی په مسافرۍ کې عبدالله صادق ته په ټوله پښتنه مینه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. حبیب مسافر در سره ما سلطانی صاحب.
مننه وروره. زمونږ له ملمنه څه پښتنه لري وروره؟
قربان دې شم امیر صاحب، به تا ته هم سیت غواړم، داسې غلی غلی کیږي، خدای دې وکړي چې دکان دې پرې
نه. مننه، ما تا ته غوږ نیولې وم، وای چې ته به ما ته هم سلام راوړې، ته غواز هدایت سلطانی ته سلام واچ.
ما امیر صاحب او محترم یاد کا عبدالله صادق صاحب. قربان بیا هم درته سلام کوم امیر صاحب.
وعلیکم السلام.
زما ویری گئی، زما پزړه کې ټول پښتانه زما پزړه کې دي. عبد الله صادق زما سره ډیر نږدې پاتې شوی دی، زبر دوم رو وایم چې ډیر خایسته انسان. مونږ په ده آبادو چې کله مونږ مسافرو، شرابیار منګلو، جلال حقیقتو، دیو داسې نور یارانو، اختر صابرو، دی به هلته بنډارونه کول، همدغه مشاعرې به کول، همدغه پښتانه به را نږدې کول یو بل ته. قربان زه به پوښتنه دا وکړم امیر صاحب د عبدالله صادق نه، د تیر پروګرام پوښتنه کوم امیر صاحب، چې زما په پوښتنه بخنه غواړم. ته پوه شولې خو هغه په مروت صاحب پوه نه شه. دلته عبدالله صادق ته معلومات دی په بار وادو کې اوسیږي. یو تعلیم کول مونږ ته ډیر ضروری ده، مونږ انګلیش هم یاد کو، اردو هم یاد کو، عربي هم یاد کو، خو کله چې دغه کورنۍ په بار کې اوسیږي یا مونږ دغلته په پنجاب کې اوسېږو، نو دلته صحیح ده اردو به وي، انګلیش به وي. بیا دغه واړه چې کور ته کله راشي په عربو کې، په عربي باندې دا ماشومان په خپل منځ کې خبرې کوي، هغه مور یې که کوم ټکی زده کړی پلار هغه یې مور سره کوي. داسې مونږ راواخله، ځاني به درته ووایم داسې په دلته داسې په اروپا کې. دا به آینده ته دغه تعلیم خو ضروري ده، خو په کور کې د پښتو د ژبې ساتنه څومره ضروري ده، او څومره به نقصان دی زمونږ پښتو ژبې ته ورسیږي یا بې ګټه ورسیږي. د توجه نه مننه کوم. بیا هم عبدالله صادق ته ښه ژوند غواړم، او داسې راته معلومیږي لکه چې بیا هم مسافر شوی د امیر صاحب د مسافرۍ څه ته واورم.
تپوس به ته وکړو د ده په اړه داسې یو خبره چې مونږ ته نه یې معلومه، ته ورسره ډېر نږدې پاتې شوی.
قربان زه به دا وایم عبدالله صادق کې دومره درانه خوینه دي، کله به چې مونږ کېناستلو مونږ خو کشرانو اسې به نه غږېدلو، درد نه به چې تر څو پورې چا پوښتنه ونه کړله د بداسي تخپل ځان یو خبر نه کوله د ټول دغه شاعرانو ادیبانو یو داسي وو ماشاءالله دی لکه ستوري الته به کله چې راکې ناستو بیا به د کله کله داسې ګپ ولګاو چې ډېر به موږ وخندولو دی ټوکې ماشاءالله ادبي ټوکې او ډېر د خوشحالۍ نه ډک انسان او د مینې ډک انسان د قربان په دکې که زه درته وایم چې خوینه چې موږ ته معلوم دی خو ډېر زیات دي خو په دکې دومره خوی به زه دا وایم چې دی د یارانو یار ده ښه خوی همدا ده چې دی یاران راټولوي کینوي او یو څه تې اوري یو څه ورته وایي د یو بل پوښتنه کوي قربان
ډېره مننه حبیب مسافر صاحب خوشحاله شو چې ستا ورسره پېژنګلوي مخکې نشته دی او د صادق صاحب یو خسته موضوع ته اشاره وکړل او دا واقعا د غستون زشته دی جنگونو افغانان او پښتانه خواره واره کړل دوی په بیلابیلو وطنونو کې اوسي د حبیب مسافر بچی په پندې کې سکول ته ځي هلته اردو ویل کی او ځینې ملګري په سعودي کې دي د هغوی بچي هلته په سعودي په عربي ژبه باندې زده کړې کوي زموږ بچي دلته په انګریزي ژبه زده کړه کوي په کور کې ماحول څنګه پښتون وساتو څنګه کولی شو دوی ته سوچه پښتو زده کړو ستاسو بچی 15 کلن دی پښتو شعر لیکلی شي خو دغه نور یې نشي کولی ستاسو به وړاندیز سوي
لومړی خو د ابي مسافر صاحب مننه کوم چې ډېرې زموږ ستاینه وکړه د هغوی نواسي هغوی پخپله درانه خلک دي و مهم سوال دی ځکه اول خو دغه په مورنۍ ژبه زده کړه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوس نړیوال په دې پوه شوي دي د تحقیقاتو نه وروسته چې مورنۍ په مورنۍ ژبه زده کړه یو ماشوم دپاره ډېره اړینه او بنیادي خبره ده لکه د حمزه بابا شیر دی وایي چې اول خپله ژبه وروسته نورو ژبې دې بنیاد عمارت خو سمون نه کا اول خو چې دا ماشوم لکه په کور کې د کور مخکې دی چې با سکول ته ښوونځي ته بهر راوځي تر دې نه مخکې دی تقریبا 2-3 زره د لغاتونو ذخیره لري چې له مور پلار او کورنۍ نه زده کړي ولدی چې کله د سکول ماحول ته ځي اول خو د هغه وکابلري ټول له منځه ځي دا یو ستونزه ده دغه ستونزه چې په بهر کې ده نو دا هر سفارت کې مثلا هغه فرهنګي او تعلیمي هغه برخې لري دا په هر ځای کې د سفارتونو وظیفه یې چې په سفارتونو کې دوی دغه شی دغه تعلیمي زمینه مساعده کوي په سعودي عربستان کې بیا بالخصوص په ریاض کې او نورو ښارونو کې یو وخت د پښتانه اوسېږي افغانان او کوز پښتانه نو د واقعیت دا د یو ستونزه ده چې د پښتو ښوونځي سکولونه نشته دی دغه رنګ په اروپا کې نو دغه د امکان تر سره ته پورې دا یو حال دی دویم دار چې کوم هغه بهر میشتي لکه پښتانه سوداګر دي تجارت پیشه خلک دي شتمن خلک دي هغو له په کار دی چې نن سبا دغه یو د بزنس هم یو ښه ذریعه کېدلی شي چې دوی هلته د دې شي لپاره اقدام وکړي د پښتنو سکولونو لپاره او بله خبره داره چې نن سبا مونږ نړۍ یو کلی جوړ شوی دی کولی شو چې مونږ خپلو ماشومانو ته د ځینو پښتو سایټونو د ځینو پښتو هغه تلویزیوني چینلونو نه چې متاسفانه زیاتې معیاري نه دي خو یو نیم چې وي کولی شو چې هغه مونږ د نیټ له لارې هم د پښتو ځینې هغه ورسره شریکې کړو او تر ټولو مهم داره چې څوک په مسافرۍ کې اوسېږي امیر صاحب او دغه تاسو ته معلومي چې سړی باید په کور کې یو پښتو کتابتون ولري وخت نا وخت چې دوستان راځي د دوستانو نه ځینې له دې ځاینه پښتو کتابونه وغواړي او تر څو پورې پس له وخته دغه مور او پلار چې څومره وخت لري له خپلو ماشومانو سره په پښتو وغږېږي او ورسره هغه کار وکړي نو دې سره به دوی هغه پښتو هم نه هېرېږي او نورې ژبې به هم زده کړې وي ولې اساسي کار خو د هلته په هېوادونو کې د سفارتونو دی زما په اند
مننه ډېره زیاته مننه بېرته ستاسو شاعرۍ ته راګرځو ښه سپارښتنه واغو کورنیو ته چې په بهر کې میشتې دي او غواړي چې اولادونه یې پښتو زده کړي یا د وطن نورې ژبې زده کړي
صادق صاحب په نن سبا پښتو شاعري کې غزل ډېر زیات شوی دی او وجه یې څه کېدای شي
وجه دا کېدای شي چې غزل خو یو خو د پښتو غزل نن سبا د عربۍ بلاکس لمنه پراخه ده یعنې په عربۍ کې که چاته وایي چې غزل هغه په دې پیږي چې فقط د مینې محبت او د عشق خبرې دي ولې پښتو کې دغه بریدلیک مات شوی دی پښتو کې لکه کېدای شي یو غزل وي به د غزل په فورم کې غو ټول به سیاسي موضوعات وي بل خو دا ده چې چونکہ دا غزل اغا ہر بیت ذات یو مستقل معنی لري یو مستقل خپلواکی لري د دې نور سره زیات تړاو نه لري په دې لحاظ یو شاعر خو زری لیکلې هم شي نو دا زما په نظر هغه هم دا خبرې چې لنډم لیکل کیږي لکه درې څلور بیت کم لیکل شي پنځه او شپږم لیکل شي اوس که نظم لیکي نو نظم به بیا خامخا تور ته کینی قلم به راخلي کاغذ به هغه د تخیل یا د خیال یا د موضوع هغه تسلسل به مراتی نو زه فکر کوم چې دا غزل ځکه بیا ډېر شاعران به داسې چې حالن پداسې وخت کې به یو شعر ذهن ته راشي یا به زمزمه کې ځینې زمزمه کوي لکه له ځان سره په ترنم کې وایي همداسې لیکي ته به موټر چلوي خو یو شعر به ذهن ته راشي نو دا غالباً د غزل فورم کې دغسې زیات راځي.
مننه. یو بل اورېدونکو هم لرو. السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر هدایت لا وتا او نجیب امیر صاحب ته او ګران ستاسې خوږ شاعر صادق خان ته سلامونه وړاندې کوم. دا وخت د جنډې پښتونخوا د ځلکشن شایسته کړي دا سمزي
مننه وروره. زمونږ له میلمنه څه پوښتنه لرې وروره؟
افغانستان کم جنگ شروع دی آیا تا داسې په شعر کې یو پیغام ورکړی دی وي چې د شعر په ذریعه ستا خلکو ته ورسولی دی؟ که داسې شعر ته موږ ته نشر کړي موږ به د دسه ډېر زیات خوشحاله شو. او بله خبره دا ده چې دسه داسې خوږې دوې خاطرې یا د ترخه خاطرې چې په افغانستان باندې چې د ده سره تېر شوی ده خو ده د مسافرۍ ډېر زیات دغه وکړي خدای پاکې د ارمان ورکړه چې خدای پاکې د خپله کوره پرې په خیر خیرت سره راورسوي. بله خبره دا ده که دوی یو مجازي شعر کښلی یا د خندا شعر کې ده کښلی دای چې دی هغه شعر راته نشر کړي او یوه سندره نجیب امیر صاحب که د هر سندرغاړي په آواز کښې که د ده شعر یې بس مټې دې نشر کړي موږ به د ده سه ډېر زیات خوشحال شو. نجیب امیر صاحب موږ به تاسو هم ډېر زیات خوشحال شو. نن
ډېره مننه سیف الله راجا صاحب ستاسو خبرو ته مې غوږ وم همدارنګه د ګران میلمه صادق صاحب جوابونو ته هم غوږ یم. د صادق صاحب یو خو دی وی چې د جنگ نه د نفرت په اړه تاسو کوم شعر تاسو ماته په مخ کې مو چې په فیسبوک چیټینګ کوو تاسو ویلې چې نغمې تاسو د سولې په اړه کوم شعر ویلې ما پیدا نه کړ که تاسو دغه سرټکی وایي زه یو وارې بیا هم چک کړم که قسمت مو ښه و استاد اخیسته شعر نه برخمن شو.
دغه په یوټیوب کې د پیس سونګ په نوم باندې
نن دغه سرټکی کوی کېدای شي موږ سره په بل نوم ثبت کړو که نه؟
ای د وطن د ابۍ ورکه زویه د زړګي سره بس د یار شه کنه.
صحیح صحیح. کېدای شي زه به خپل ارشیف ته یو نظر واچوم او بیا هم وایي که کومه خاطره لرې د جنګونو نه دغه تیرو ناخوالو نه په وطن کې یا مسافرۍ کې اورېدونکو سره که شریکه کړې.
زه خو دا وایم چې زموږ او تاسو په هېواد کې خو روزانه دغه غمیز وي او قتل عامونه او کربلا د کربلا دغه مقتل هر ورځ ګرم وي په یو ځای نه په یو ځای کې دغه حالت وي او د داسې پېښو سره ډېر مخامخ کېږو. داسې ډېرې ترخې خاطرې هم لرو په دغه دوران جنګونو په دې انقلابونو کې د خپل پلار په شمول ډېر دوستانو د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي. هره خاطره یې دردونکې ده او د یو د خندا څه داسې بل شمو فرمایش یم که نه زه وایم چې دغه د خندا فرمایش به یو ته یم چې وي چې مجاجي چې ویلي وي نو زه باز یو شعر داسې دی چې تل د هېرې له وادیانو یې پټ ساتم تل د هېرې له وادیانو یې پټ ساتم ستا هر یاد مې د زړه غاړې ته تاویز دی او یو جانان پرې لکه سپینې مانځایېږي معافي غواړم د زړه کټ مې یو کسیز دی.
ډېر ښکلی. او ما سره ستاسو په دې پاڼه کې تاسو د فیسبوک په اړه یو شعر لیکلی وو هغه هم کمیډي غوندې دی که نه؟ نو هغه څه داسې ووایي چې آنلاین که په فیسبوک یا په ټویټر شولې جانانه او سی وی د زړه درلیږم منیجر شولې جانانه همداسې دی؟ او دفتر د عاشقې ته طلبګارو ډېر راغلي د سترګو انتخابو مقرر شولې جانانه او ګټلې ښه پخه چې پروپوزل ستا د سپین مخ ده د زړه د پروژې مې انجینر شولې جانانه او د سپینې خولې محصول زما په سټام د وفا واخله د سترګو په پاټک هسې په شر شولې جانانه او یاری در سره کړم خو صادقه شرط مې دا دی د کرکټ د ملي ټیم کمې ممبر شولې جانانه کرکټ سره ملاقات لره
دا علاقه خو خیر دیو نیم شیر سره د ځوانانو لپاره مو ای دل تک را دی کرکټ په تلفظ سره وای نو غږ شیر سکته پکې ختمیږي
صحیح صادق صاحب تاسو
د ملي ټیم کې ممبر شولې جانانه
بالکل تاسو نه یو بل غزل کوورو د خبرونه په دې برخه کې
دا یو شیر ذہن ترا رہے دتی سر یو خاطرہ ہم دا یو زے یو ہوائی ڈگر کیوں بچی ٹیلیویژن پر پردہ باندھے دا رحمان بابا مزار کے چبا میں خیو الزولی نو اغا وقت کی میں زڑ درد ک سو شیرونا زما زڑ د زوانی مر گو ہی لو گور دئی دا بدبخت د پختنو وگڑو کور دئی چې مې بدی سي دا وچ د توپک کرس دی چې مې خوښ دی د خوږو بنګړو شور دی سپین سپین کابل یې دوزخي په سپین ایمان کا د باګرام په ژبه قتل ټنګ ټکور دی او بلبلان د پېښور په ویر راغون شول د ملنګ بابا مزار اخستی اور دی بیا موسم شو د جهاد غنیمتونو بیا غازی خورجین کې ایښی سر د ورور دی بیا د جنگ د سوداګرو لخر راغلل بیا د جنگ د سوداګرو لخر راغلل بیا د ژوند پښین کې فصل ګټلو لور دی که هر سو یو در په در په کې صادقه بیا مو هم دغه وطن د سترګو تور دی
ډیر کوله شعر او صادق صاحب په دې لیک سره ورته
السلام علیکم السلام علیکم ورو تاسو خبره کوي لکم زه ته
اریانا
په خیر اغلی ستړی مشه او زمونږ د ګران میلمانه ست تاسو لره تاسو په خبره مونږ نه پوهیږو لک په واضح وای لک په لوړ وای څوک یې سب تاسو لره
اریانا
جی اریانا ست اپوس لارے متاسفانہ چھ ہم ببل اور ادن کے وقت لوہے دت
السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام نجیب امیر بھائی شعر نجیب امیر سے یاد آؤ تم اللہ تھی پچھے یو شعر یو غزل جڑتا پگا منٹ کی باغت اب یا دورا اللہ پو یا ذہن تھا برو رنگ زبردست شعر یا غزل بھی جوڑ کو دادو سکون دادو اس لکھا از دالاز زور توان چرا اس مکل آگا کم آلا تی دین که شای شیر جوٹ کا پاتے می یای کانا لگ تیم خلی دی شرا دی چورا تجربہ دار کے
منا نا بس تا پوس بوکو دمگ دا گران میرما عبداللہ صادق صاحب نا عبداللہ صادق صاحب دا سی فیل بدی ها شایران خوامشتا چی لکی نا ولسی شایران یم آغا شیبا یو چا خلق ورطه ما پس شیرو لکا دی بل پس ولکا واغی بم بیا کبر نکا وما آغا شیبا بای شیر لکا
او غته د پاستیاو د کورمې په سیمه کې بیا لغت ورته ویلې
خخا
اکثر وخت په دې مجلسونو کې وو د موسیقي په پروګرامونو کې شاعران سره پاسيږي هغه بیا په فلم دی ها شاعري کې چې اکثر په کې د ټوکو ټکالو هغه مې په دې کې یو ډول مسابقه هم وي دا په پکتیا په سیمه کې او د وزیرستان او کورمې په ځینې سیمو کې دود ده او د پښتنو په نورو سیمو کې تقریبا پخوا به شاید دود و خو اوس داسې کمرنګ ښکاري ما خو نه دی لیدلې بلبدیا شیر داسې خو شیر خو یو ذهن ته لکه یو دوه درې بیته خو راشي دا خو هغه نه لکه خو هر ځل خو بلبدیا لیکل نه کوو شیر خو ذهن ته راشي لیکو یې او داسې چې څوک راته وایي او فرمایش کوو له مخې نه را خوشي صورته او د شاعري ته خو نه دومره وخت لرو نو دومره غږ بل خو د شاعري معیار ته خو سړی وګوري اکثر هغه کوم چې بلبدیا شاعري کېږي په پوره معنا هر یو ته شعر نه شو ویل هغه اکثره منظومې خبرې ما یو مفهوم لري که نه لري شاعري شاعر
شریعت لري کنه لري خود خلکو د خندولو یا د خوشالولو په غرض باندې یا د دې لپاره چې خپل مسابقه وګټلی بل ملګری نه بسار څه چې په قاصه کې ور برابر شو لغه وای
صحیح او تاسو د بخنه وړم تاسو د وخت هم کم دی د نصر پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي د جادو قرآنی درملنه دا مو د نصر یوازینی کتاب دی او د دې کتاب لیکوال څوک تاسو راوښ باړه د اوریدونکو ته کو په دې اړه معلومات ورکړي
نو ډیر مننه ډیر مهمه پوښتنه مو کړه دا هو وینو چې زمونږ تاسو په دې ټولنه کې دغه سي زمونږ لکه د اسلام نوم نه د جهاد نوم نه د دیموکراسي او د ازادۍ نوم نه د هر نوم نه سوی استفاده کوي دا رنګ ځینی خود غرضه خلک د زمونږ تاسو د ټولنې د ساده پښتنو نه غلطه فائدہ اخلي د غوي د مشکلاتو نه نو دا ځینی خلک شته چې هغه د قرآن په نومي دکانداري شروع کړي لوی لیکلي چې په قرآن باندې هغه کوي درملنه کوي علاج کوي اما دي د غوي لارې کوډي او تاویز راځي دا غلط کارونه دي نو دای دکانداری شروع کړي او دستا سولې دل چې په یو دوه درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د شاده شمشيره کې د فرخونده یو پیخه ټول نړۍ ولرځوله نو لما سره دا سوچ پیدا شو په عربي نړۍ کې د وحید عبدالسلام په نوم باندې یو شیخ دی خدای دې صحت او ژوند ورکړي چې دا قرآنی معالج دی ډېر مشهور کس دی او د نورې لیکنیم کړي دي د اسفار ملبتار فی تصدی لسحرۃ الاشرار دا د دې کتاب نوم دی پاره به ته په دې کې سحر جادو تشریح کړي د جادو ډولونه خود لري چې څو قسمه دي د غرنګ د بد نظر په اړه باندې د علمي څېړنه کړې ده او د شری د مدوغه ټولغه نسخې تجویز کړې دي په دې کې باید صرف دا وایم چې ما بیا د دې کتاب په سریزه کې خو دا غوي د ما په خبرو لاندو خبرو کې بیا د پیریانو په اړه باندې ځینې د ساينس په اړه باندې نور معلومات هم را نکړي دي اساسي هدف د دې کتاب دا دی چې دا کتاب خلک ولولي شړې پوشي چې دا اول خو دا جادوګر او قرآني مالج په ځینې ځکه چې جادوګر ته وتلل انتهایی خطرناک خبره ده په حدیثو کې راغلی ثابت ده چې سړی په جادوګر ته پالوین ته ورشي او هغه څه چې هغه ورته وایي تصدیق کړي د اسلام له دایری نه وځي په دې علما کې پیږي او بل درې چې تاغه ګناه کار هم دی او په دې نه څوک رغي کی او د مشکلات نور هم زیاتیږي او مالی نقصان هم ترې سي دوه روپۍ راوړه لږ زر راوړه شل زر راوړه نو دې کتاب کې به یو دین سره د عام مسلمان او پښتون لپاره په دې اړه باندې ډېر ضروري معلومات دي چې د دویم خبردار هغه خلک چې حاصل تعلیم یافته دي او یو څه د دې په دې اړه معلومات لري کولای شي چې دا کتاب ولولي د خپل کور او کورنۍ په خپل مالش شي د ډیرو روحاني ستونزو علاج دی په خپل او کې ضرورت دي تطبیق نشي چې په دې دکاندارانو باندې چې د اسلام
مننه صادق
صادق صاحب تاسو په عربي پوهیږئ تاسو په عربي پوهیږئ تاسو عربي شعر هم لیکلی دی یا ترجمه کړی دی تر اوسه
یره تو عربی شعر می نه لیکره په نصر کې می لیکن کړی دی او د عربی شعر یو دیو سوج پاره می کړی دی او خو تا چې تور وختم اجازه نه راکې نو تو وخت تو اند کې بو کوم نشي او څو شعرونه می ژباړلې دی لندن شعرونه ها
ها یو بل اوریدونکو لرو السلام علیکم
وعلیکم السلام احمد بخت خبر کوم تل حال کې مروت نه
ها وروره زمونږ له ملمس پښتنه لري تاسو
تاسو نن معنا دا پښتنه لره
نو
هلو
او تاسو غږرازي مهرباني
هلو
خدایست خبر نه کوي اسې وخت ځای کړي بل ملګری ته نوبت ورکو ملګر دومره وخت نه چې راغلی نوم خپل وخت لري ته پوسو که السلام علیکم خا دا شیبه یو اوریدونکو خو د دوی د ټلیفون لیکول وې دا د بل اوریدونکو په اسکایپ باندې شته خا نو صادق صاحب تاسو نه خبرونه په دې برخه کې ممکنه وي یو بل شعر ورو
ولنه دا یو شعر دی نو په کوم تاسو وخت سم راوي خو کې دې شی او دوه درې د قیونی شي دا یو دعا ده عقل می لار خو د پاکی مینې لاروي می کا ای زما وجدان زما ایمان نور سړی می کا ز د خپل ظاهر او د باطن تضاد خوړلیم خدای ګو د خپل ځان له دوه مخیس کردار استړیم ما د خدای د نور په چینو منځ غمای میکا ای زما وجدان زما ایمان نور سړی میکا
وتو کزړګی می د هوس له تور خیرونه خلاص می تر زنجیر د عقل فکر له وزرونه پورته می له خاور او ګلالای می ته ژوندۍ می کا اے زما وجدان زما ایمان نور سړای می کا
درخه
ویني تخمن شوی د خپل ژوند د خپل قسمت یما ګور قاتل شوی د خپل ذات د خپل فطرت یما ویني سخی کی او خیراز پسلای می کا اے زما وجدان زما ایمان نور سړای می کا ما خپل جهان د جنگ او اور په تنور واړاو کلم خپل ځان کلم ورور په تنور واړاو خلاص می لشر شور د ادم اصل بچای می کا اے زما وجدان زما ایمان نور سړای می کا نمنم نمنم د وخت د مصنوعي تهذیب نور نمنم د غریواجی دستور د سپین او د تور نمنم غواړم سکون د غرور غنو لیوانای می کا اے زما وجدان زما ایمان نور سړای می کا ما د خپل زړګی ما د خپل زړګی د تنار لمبو ته اونیسا تاو می د احساس د کور د بل زخمو ته اونیسا وای مصادق چې د ټول عمر سپیلنی می کا اے زما وجدان زما ایمان نور سړای می کا عقل ملار خود د پاکی مینې لاروي می کا مننه مرسته
ډیر مننه ډیر کولې
ډیر مننه تاسو نه یو بل ورته کولرو السلام علیکم ورو
وعلیکم السلام نجیب صاحب تا او تاسو درنو معلومات از ډیر سلامونه وایم زه رحمت الله خبر کوم علی بنونه
خ رحمت الله ورورات زمونږ لمن سپوختان لري ورو
زه تاسو لمن دوه پوختان لرم چې زه دته اندتا پوس لرم اول چې په سنی ډول کې په یو کوم یو علاقې مشایره سمره ضروری ده په کوم سمره وخت ضروری ده او بل دا پوختنه ترما زه دوی هم ماشاءالله کتابونه هم راغلي دي په یو کتاب باندې څومره خرچه راځي
ښه ډېر ښه
او بلد او بلد او بلد یو بل پوښتنه لرم چې شاعر په ترتیب پیدا کیږي کا جوړي دي هم زه لکم خیمه ما شاعرانو سره ډېر زیات نه یاد خو خپل شعر نشم لیکلای نو دا تاسو پوښ لرم چې شاعر خالي قدرتي تور باندې پیدا وي کا دا جوړيږي په ژوندۍ کې
ډېر مننه ډیر زیات مننه او کور مودان رحمت الله او د پښتنې د واقعا د شاعرانو سره علاقه لري ځکه پښتنې هم داسې تخنیکی غونډې وي عبد الله صادق صاحب تاسو د عربو شاعری لوستې ولته مونږ د غي د کلاسیک شاعری چې سړی لولي دا غي به د شاعرانو رئیس شورا به ورته وي دا غي به خپل غ کسانو بالکیان وو ورسره به ګرځیدل داوی به یو وخت شاعران شو او نو دغه سی ممکنه دا یو څوک دی علاقه ولري کنه دا فطری شی دی هر سړی نشي شاعر کړي
د دې ورور تاسو نه مننه کوم ټول نه دا چې اول خو د مشاعری خو هغه د خپل کلی په حالات او شرایطو پوری تړلې دي شرای مشاعره خو د وک شاعرانو خپل منځ کې نه مشاعره کوي ولی چیرته چې د بي ټولنې دي هغه بیا د خپل ضرورت په اساس د خپل امکاناتو پر وړاندې د شاعری وخت کې چې هر هفته یا جمعې پورې کې دي اتوار پورې کې هر میاشتې کې پر حال مشاعری چې دي ضروری دي خلکو ته شعور ورکوي احساس ورکوي د شاعرانو او د نورو مینوالو ترمنځ پیژنګلوي راځي په کلي کور کې د شعور او د فکری هغه د سوچ سطح لوړیږي شاعری مستقیما یو سړی ته ډوډۍ نه ورکوي ولې د شاعری سروکار د انساني عاطفې سره او د انسان د دماغ او د فکر سره دی چې دا ډېر اساسي او بالکل کمال د انسان د فکر او سوچ په پلاس کې دی لاس او پخې خو مامور دي چې څنګه ذهن ورته امر کوي مغه څه کوي د شاعری تړاو د شاعری پیغام راسن د انسان د پوهې سره دی د انسان د عاطفې او د احساساتو سره دی دویم راځو د خبرې ته چې یو سړی شاعر کیږي نو دا نور او شاعر پیدا کیږي کنه ته موږ مجموع د یو علمي سوال دی که په مجموع کې د انسان د شخصیت وګورو د انسان جوړښت وګورو په دې کې د څو میراثي خبره ده څه شیان چې خدای تعالی یو چاته خدایي ورکړي ته پوری هغه کې انسان هغه نوی لکه هغه یو هغه استعدادونه ایبیلیټی چې وي دا تقسیم وي یو سړی دی یو سړی استعداد لري او بل شاعرانه استعداد هم خدایي ده چې الله تعالی یو سړی ته ورکړي ولې دغه استعداد یا دغه غوټي راغړېدل بیا ماحول ته ضرورت لري مګر ان شاعرانه چاپیریال ته ضرورت لري نو طبي خبره ده چې د انسان په شخصیت کې د شخصیت په جوړېدو کې د ماحول او چاپیریال ډیر زیات لري چې په څنګه حالاتو کې
مننه صادق صاحب د انټرنیټ راتګ د لیکوالانو راشه تاسو سم زیات کړی دي
ډیره زیاته کړې ده او دا ډیر یو مثبت هغه دی خصوصا ټولنیز رسنۍ چې دي دغه فیسبوک او ټویټر او دا نور ورک یاران یو بل سره پیدا کړل. ولې ستونزې هم ډېرې دي، ستونزې هم دا دي چې مثلا ته یو موضوع به یو غواړې چې یو علمي ډیبیټ رامنځته کړي، ډېر کم کسان به تا سره دا ملګري وي چې هغه به دې کې دلچسپي اخلي. علمي هغه زیات لکه تفریحي هغه دپاره د خلکو هغه میلان او رجحان هغه طرف ته وي. خو زما ځوانانو ته دغه خواست دی، زما دغه پیغام دی ورته چې تاسې وروڼو له انټرنیټ نه هغه مثبته فایده واخلئ. او هغه وروڼه چې روزانه د پښتنو په سیمو کې بدې پېښې کېږي، فوراً داسې هغه چا خبره کنکلوژن ته جمپ پد ونشي، د مینې محبت خبري وکي. سازشونه د پښتنو په ضد ډیر غټ روان دي. یو د زمونږ د تعلیم یافته پښتنو به دغه کار وي، چونکې هر سړی په خپل دفتر کې کور کې ناست وي، منډه تړله او کرایې وله زحمتونه یې خلاص وي. ولې په یوه خبره چې پښتانه راغونډولی شي، یو د خیر خبره کولی شي، د ده به مازې ته د ګوتې یو دوه درې ټک شي او پیغام به یو متاثر وي ډیر زیات شي.
مننه
مننه.
نو صادق صاحب تاسو نه ډیره مننه. په وخت پوی نشو او وخت ختم دی، کور ودانې درته وایو. مشال تاسو خپل رادیو د بیا به هم له خیره موږ سره کله ملمه شي او تاسو په نو د بیا لو زلبه به خبرې کو.
د تاسو نه مننه کوم چې موږ ته وخت راک او ملګرو نه هم مننه چې موږ یې واوریدو.
کور مدان.
له همدې سره نجیب امیر ته او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړه. الله پامن.